کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایي ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غډه لمی کې د خزو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبرې شوې د غیلې مې کول شوې ده چې د افغان نجونو خود پر وړاندې د طالبانو د غزپون کې اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې په ورځ په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې سوالی و ویلي دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټول ته خبر ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې معطل دی. د افغانستان پوخانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان لخوا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په شپږمه پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکارا نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونو کسانو دوسیه په شپږو ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نوموړي سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و، خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د ډسمبر په 14 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د 28 کلنې مهسا مینې د مړینې په وړاندې پیل شوی، په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته بیا د اعدام سزا وي او ورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله دیموکراسي پانګه ده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته زما مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوې دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وزړی اسو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختې ورځې او سختې ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ به نړیواله مسایل ته هم تم شو. نو ستاسو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوي دي. همدا شیبه زموږ همکار حسیب تلاش را سره په استډیو کې وصل شوی دی. لدوی به نور جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته ووایي چې دغه اعتراضونه څه وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړي.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پوهنتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجرو یې مخه نیولې او ځینې معترضې میرمنې او هغه خبریالان نیولې دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوختول. ځینې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضې زهرا مندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولې، خو تلو نیوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. معترضې میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لاره اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبانو وایند زبیرالله مجاهد، د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکور او د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو وایند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبانو حکومت د دغې پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د تپ پوهنځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلینو هم ونډه اخیستې وه او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کوله.
ډېره زیاته مننه کورمادن حسیب تلاش و چې نن یې په کابل کې د لاریونونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو دا پریکړه غندلې او له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شا شي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبه په ورځ ناوخته د پوهنتونونو ته د ښځینه او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې پاړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو ګډ اعلامیه کې دا پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې له خپلې دې پریکړې ژر تر ژره په شا شي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلي دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوي. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوی به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټ اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر میشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرېښودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازدافیری کرنډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللې او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې یا دا پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیایي. اغل ډېکر د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلی او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغو هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان میرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان میرمنو په وړاندې توپیري چلند بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې آیا یوازې د لمو ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که ملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کېږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولای شي له طالبانو سره مشترکاً کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونه له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لاره لري او هر حل لاره موږ نشو کولای چې د تقبیه او سانسور د نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تر اوسه مسؤلانه حکومت نه لري او تر اوسه منل شوي نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغسې ځینې مسایل او دغسې ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو او نورمنونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم، یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړی شو د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا ده، البته طالب چارواکو ته دا په کار ده چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغوی ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو له دې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی یې په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کېږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کېږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کېږي؟
حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې هغه ټوله حکومت دی، حکومت ټوله موخه یوازې ښځې اوسېږي. نو که دوی یوازې د ښځو لپاره دا حکومتولي اخیستې وي او موخه د دوی د ښځو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي، افغانستان کې ښځو ته خو په هره برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. که چیرې ټولنې نیمه برخه فعال شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې دا حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین رسالا و چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوی امرخیل سره یې د پانتونو د بندیدو په حق له خبرې کولې. همدې موضوع ته تم کیږو. کابل کې د استوماتولوژي یا غاښونو طبي او محصله وایي د دوی د روستي سمستر ازموینه وه، خو طالبانو پرون دغه امتحان ته اجازه ورنه کړه. نوموړي چې خپل نوم نه ښیي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی دغه هیلې نیمګړی پرېنږدي. له دغې محصل سره اسدالدین خبرې کړي دي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پانتونونو د ځنډیدو پرېکړې څومره د اغېزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري، او نه مو داسې څوک قیام کوونکي، او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث مونږ ته وایي، قرآن مونږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم عدالت طرف مونږ ته راکړل شوی دی دوی مونږ بېرته اخلي. مونږ ګناه څه کړی دی؟ که دوی وایي چې حجاب وکړه، حجاب مو وکړه.
ډېره مننه. خبرې مو هم د درک ور دي، او دا چې ستاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکوو، احساسوو. یې څومره سخت ده چې په آخري سمستر کې چې د فراغت هیله ولري، دغه هیله هم درنه واخیستل شي، حداقل په نږدې راتلونکي کې څرک هم معلوم نه وي. ستاسو پوهنتون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مو خلاص ول؟
زمونږ اخري امتحان و ګوسو
امتحان در نکول یو مضمون امتحان پاتې دی.
مثبت خبر نه راغلی چې موږ هغه ته هیله من کی
دا پوهنتون محصله وه چې پرون له زده کړو محروم شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد چیبر سره په سټوډیو کې ده، د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي، که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وهڅول چې په داسې وخت کې چې هیواد د روسیې پر ضد په جګړه بوخته، په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د اوکراین له بریالیتوب پرته به خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسیې له پوځیانو سره چې په شو وسلو سنبال دي جګړه وګټي، خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالي مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایله لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، ډیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکۍ او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د ډیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزي ډوله ماشي رنګه جمپر او پتلون په تن کې وو، په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولی نه شو، ځنډولی نه شو، سترګې پرې نه شو پټولی چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودیمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کېږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یوه ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ. د کانګرس ته تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل، او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېرې مننه کور مودان احمد چیبر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات یې راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز کڼو ورځپاڼو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تر ثانیه امر پورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشرانو د اعتدال لاره پرېښې ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د تر پښو لاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې سربیره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیژندلو لپاره یې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتې دي چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هرالد ورځپاڼې د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د وروستي برید په سترګه کتلی دي. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته اشاره کوي چې تر 450 ورځې ډېرې وشوې چې دا مکتبونه بند دي. میامی هرالد د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسس کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې په کې راغلي چې له کاره د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر 1 میلیارډ ډالر پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې پر ورځ وویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هرالد په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخیستي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل دي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندېدل د طالبانو له لوري د وی بلشمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان دي د نړیوالې ټولنې د مشروعیت تمه تر هغو نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوی دی چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا عواقبونه وي. ګارډین ورځپاڼې لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو پریکړه تر 3 میاشتو له ژموده وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. ورځپاڼې بیا لیکي چې د طالبانو دې پریکړې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختري ځای اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړاو محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له 1 کال او 6 میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نشوای کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1 دېرشمې خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومیږي او یا به بېرته خپل هیواد ته ستنېږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمېر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وو غړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بای لوړی شوی د غړو بای چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسایو زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلي مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیونه افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بې ځایه شوي دي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکي په وینا د افغانستان نیمایي نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې میلیونونه له لوږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړي توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنجشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په اسویل کورزګان ته ورشو، روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغیدو چارې پیل شوې. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخېدو او اساسي ډول جوړېدو چارې پرون رسمن پیل شوې دي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چارې پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پرې 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي، نن د یوې پټۍ په پرې کولو سره چارې رسمان پیل شوې. د یادې لارې د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې د ټولګټو وزارت حقوقي مشاور مولوی آغاجان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی یې 50 کیلومتره او بریا 9 متره دی. په پاخه او اساسي ډول باندې جوړېږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او دو نوي پلچکه او کازویګانې یا واشونه چې ورته وایي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. انشاءالله د 2 میاشتو په موده کې به په پاخه او اساسي ډول باندې رغول کېږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤول حکیم الله افغان وویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد یې د ټولګټو چارو وزارت سره کړی او د یاد وزارت له لورې ورته پیسې ورکول کېږي. دا په داسې حال کې د چسمو د وړاندې د یادې ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لارې د رغېدو چارې هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کېږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړېږي چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعا چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کم تالې دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتۍ په باره کې وافډډل ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوې خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتۍ اوازه شوې موږ ډېر ناامیده شو او ناهیلي شو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلې چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټول پات شو د تاسو راو د دولت څخه یا د مرات څخه د هیل کوم چې بلته مشته اجازه راک چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو زک شي په ټولن کې شه زونر باید دواړه تحصیلات ولري په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولای شي ما خپل ځان مخته یوسي او په یو کور کې یو شه تحصیل ولري کولای شي ټول نری ته پرمختګ ورکړي زک شي شزه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نری زنګوي نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونه دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخې درته د نور